د ماسپخین درې بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دی اوبل خبري سات کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د خیبر ایجنسی په تیرا کې د پاکستانی پوز او وسلوالو ترمنځ د شویو نښتو حال درکو. هم د قبایلي سیمو لپاره د جرمن حکومت په مرسته پیل شوي د روغتیايي خدمتونو له یوه پروګرام هم خبرو. د راتلونکو انتخاباتو لپاره د پاکستان د سیاسي ګوندونو د هلو ځلو د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوو. خو پیل کوو د خبرونو نه چې بوریوال کاکړی وړاندې کړي.
نمړې د مهم خبرونو سرچکه د خیبر پښتونخوا په مردان کې د ګوزان یا د پولیو ناروغي پر څاڅکو ورکوونکو ډله بریت سوی یو وجل سوی او بل ټپي دی. د پاکستان پوځ وايي په عراق کې دروشت امنیتي عسكر وجل سوی او په پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره د ریټرنینګ افسرانو د نامزدګۍ د کاغذونو د منظورۍ او یا د ردولو پر ضد د اپیلونو د ترلاسه کولو نن وروستۍ ورځ ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د ګوزان یا پولیو ناروغي پر ضد څاڅکي ورکوونکو یو ډله نامعلومه کسانو ډزې کړې دي چې پکې د پولیسو یو عسكر وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. د پولیو مخنیوونکو ادارې یو چارواکي ډاکټر عبدالوهاب مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه نن په پار هوتی فارم کورونو کې رامنځته شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې تر دې وړاندې هم د پولیو پر ضد د څاڅکي ورکوونکو ډلو پر غړو بریدونه شوي دي چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ جوړ لهم اوښته و. د پاکستان پوځ وايي په عراق کې دروشت امنیتي عسكر وژل شوی او دوی هم یو سلو لس وسلوال وژل دي. د خبره د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو د څنګه یا آی اس پی آر یو چارواکي میجر فضل تیر ماشام مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې له تیر جمعې راهیسې په روانو پوځي عملیاتو کې د دوی دروشت سرتیري وژل شوی دي. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې یو سلو او لس وسلوال هم وجل سوی دی او د هغوی مرکزونه هم ورانکل سوی دی. بلخوا وسلوال طالبانو د پاکستانی پوز د اداره د کړی ده او وایي چې په دې عملیاتو کې د دوی یوازې 15 تنه وجل سوی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان تیر ورځ د قبایلي سیمو لپاره د جرمني د حکومت په مالی مرسته جوړ شوي موبایل هسپتالونه په رسمي توګه د قبایلي سیمو لپاره د صحت ادارې ته سپارلې دي. په دې لړ کې تیر ورځ په گورنر هاوس پېښور کې یو غونډه شوې ده چې پکې د گورنر انجینیر شوکت الله په ګډون د فاټا سیکریټریټ لوړ پوړو چارواکو او د جرمني د حکومت مرستندوی استازو ګډون وکړ. په دې لړ کې د گورنر هاوس څخه خبره شوې یو خبر پاڼه وایي چې په دې هر یو ګرځنده اسپیټال کې به د یو نارینه ډاکټر او یو زنانه ډاکټر په ګډون شپږ پوری نور کسان وي او همداسې به د ایکسری ترڅنګ د نورو جدیدو سہولتونو بندوبست هم سوی وي. د دې موبایل هسپتالونو سره په قبایلي سیمو کې د موبایل هسپتالونو شمیر یو وسته رسیدلی چې پکې په باجوړ او مومندو کې دوه دوه او په جنوبي وزیرستان کې یو موبایل هسپتال له وړاندې موجود و. په پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره د ریټرنینګ افسرانو لخوا د نامزدګۍ د کاغذونو د منظورۍ او یا د ردېدو پر ضد د اپیلونو د ترلاسه کولو نن وروستۍ نیټه ده. د پاکستان د سرکاري ریډیو په وینا د اپیلونو به د روانې میاشتې تر 18 نیټې پورې پای ته ورسیږي او الیکشن کمیشن به د امیدوارانو حتمی فهرست د دې میاشتې پر 19 نیټه خپور کړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر بارک اوباما او د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په ټلیفوني تماس کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر اوباما لخوا پرون دا ټلیفون له هغه وروسته سوی چې ولسمشر کرزي د اتوار په ورځ په کونړ ولایت کې د نیټو په برید کې د یوولسو ماشومانو وژنه وغندله. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو ترڅنګ په 2014 کال کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو په هدف د دې هیواد له امیر سره د ولسمشر کرزي د لیدو کتو او خبرو اترو هرکلی وکړ. د بخښنې نړیواله ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د نیټو او ایساف ځواکونو څخه غوښتنه کړې ده چې کله له افغانستانه وځي باید هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې خپل خپلوان یې د دوی د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د بخښنې نړیواله موسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي نیټو او ایساف ته پکار ده چې د هغو پیښو هم تحقیقات وکړي چې په ترڅ کې د دوی د عملیاتو له لورې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د هلمند ولایت په مرجو ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 تنه وژلي او 15 نور ټپي کړي دي. دا چاودنه د شور شورک په سیمه کې د سه شنبه په ورځ رامنځته شوې ده. د هلمند چارواکي وایي چې دا ماین مخالف وسلوالو یې شوی چې ملکیانو ته یې مرګ ژوب لاړولې ده. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د 6.3 ریکټر زلزلې بوشهر اټمي پلانټ ته زیان دی رسولې. چارواکي وایي په دې پرونی زلزله کې 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 850 نور ټپیان شوي دي. د بوشهر ګورنر فریدون حسن وند ویلي دا اټمي پلانټ ته چې د روس په مرسته جوړ شوی زیان نه دی رسېدلی. امریکا او اسرائیل ایران ته خبرداری ورکړی دی چې د اټمي وسلو د ترلاسه کولو اجازه به ورنه کړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا خبره د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو وروسته په ګډه خبري غونډه کې کړې ده. هغه وایي
Iran cannot have and will not have a nuclear weapon and the United States of America
Iran na atomi wasle larili shi onabai ulari America da khabara wazeh kade da che mung nay awase da che la Israel sara udridli yo balki toli nariwali tolin le tamo da khara kade che mung pade ladki sanjida yo mung da khabaru la para chamto yo kho khabari atari da sine di che pae on lari da khabari ba da noro aw hasla para da yo bahane patoga na karawal kigi che patras ki atomi wasla joda shi
to a nuclear weapon.
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل ایران ته اجازه ورنکړل سي چې په پرله پسې ډول له نړیوال ټولنې څخه سرغړونه وکړي. جان کیری او نتنیاهو دواړو د اسرائیل او فلسطین د سولې د پروسې د بیا کتنې لپاره د نوي هڅو ژمنه وکړه. دا پروسه د 2010 کال څخه راهیسې په ټپه ولاړه ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د پاکستان پوز وایي د خیبر اجنسۍ د تیرا په عملیاتو کې 110 وسلوال طالبان وژلي دي. پوز د 23 پاکستانی سرتیرو وژل کېدل هم تاییدوي. د قبایلي سیمو د خلکو لپاره د جرمن حکومت په مرسته د ګرځنده روغتیایي هسپتالونو پروګرام بیرته پیل شوی دی. د عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف ګوند خپل انتخاباتي منشور اعلان کړی دی. آیا دغه ګوند به وکولی شي خپلې کړې ژمنې عملي کړي؟ او په پښتانه او نړیوال ونیز خبرونه کې د یوې برتانوي ژورنالیست خبرې اوري چې د افغان ماشومانو د حقونو لپاره کار کړی دی.
مینا دټ لاف ازن اټ مانا آی ثینک دټ اپل زاسترا مینا کاوما از دټ کریکټ.
د نړۍ رنگونه 19 پروگرام هم د خبرونه برخه جوړوي او ریډیو ته له مشال ریډیو سره پاتې شي. او دا هم اوریدونکو د خبرونې اولنی ریپورت. د پاکستان پوز وایي د خیبر اجنسۍ په تیراسي مکیه د جمعې د ورځې راهیسې په تازه عملیاتو کې 110 وسلوال طالبان وژلي دي. پوز په دې عملیاتو کې د 23 پاکستانی سرتیرو وژل کېدل هم تاییدوي. له راپورونو سره سم د روانو عملیاتو له کبله یوازې له 83 څخه څه باندې 50,000 خلکو کډي کړي دي. نور حال د مشال ریډیو د خبریال په دې ریپورت کې.
د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR یو چارواکي میجر فضل تیر ماخام مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی په تیرا کې د پوز مرګ ژوبلا تاییدوي او د تیرې جمعې د ورځې رئیس روانو پوځي عملیاتو کې د دوی 23 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او په تیرا کې د دوی عملیات په کامیابۍ سره روان دي او تر اوسه 110 وسلوال وژلي دي او د وسلوالو یو شمېر مرکزونه هم له منځه وړي دي. خو بیا وسلوال طالبان دا نمنی او وای چې دوی د پوز حمله په شاتم بولې ده او په دې عملیاتو کې د دوی یوازې 15 تنه وژل شوی دي. د خیبر سرکاري چارواکي وای چې تیراته د پوز او ملیشا ځواکونو سرتیری د خیبر زخخیلو او د باړې دا کاخیلو لارې سره د درنو وسلو او توپخانی ننوتلې دي او غواړي چې د تیرا کنټرول په خپل لاس کې واخلي او په دې سرتیرو کې د پاکستان اس اس جی یا سپیشل سروسز ګروپس کمانډوز هم شامل دي. یاد دی وی چې دغه عملیات په تیرا کې په داسې حال کې پیل شوی دي چې په دې وروستیو کې وسلوالو ډلو د تیرا مهمې برخې تر خپل واک لاندې کړې دي. د ذکر وړ ده چې په تیرا کې وسلواله ډله لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډله انصار الاسلام شتون لري او په تیرو دوه میاشتو کې د تیرا په میدان سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ هم خونړۍ نښتې شوې دي چې عامو خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړېدلې ده او په لسګونه کورونه پکې سوځول شوي دي او اوس د تیرا میدان سیمه د وسلوالو په کنټرول کې ده او د دغې سیمې نه په زرګونه خلکو خپلې کډې راویستلې دي او پېښور او داسې نورو سیمو کې د خپل خپلوانو کره او یا هم د کرایه په کورونو کې دېره شوې دي. د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ د دفتر او نادولتي ادارو په وینا تر اوسه یوازې د تیرا میدان سیمې نه خواوشا 50,000 کسان بې کوره شوي دي. بلخوا د خیبر په باړه تحصیل کې هم د تیر اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې کیږي چې ولسي وګړو ته هم پکې زیانونه اوړېدلې دي او تر اوسه پکې کرفیو ده او د باړې نه هم په زرګونه خلکو خپلې کډې ویستلې دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله تیر ورځ د قبایلی سیمو لپاره د جرمن حکومت په مالی مرسته جوړ شوي و موبایل هسپتالونه فاټا هیلت ډایریکټریټ ته په رسمي توګه حواله کړل. په دې لړ کې تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې و د سترو شوه چې پکې د گورنر په شمول د فاټا سیکرټریټ لوړ پوړو چارواکو او د جرمن حکومت مرستندوی استازو ګډون وکړ. قبایلی سیمو ته دا مرستې په داسې حال کې ورکول کیږي چې په باجوړلو او ممندو کې دوه دوه او په جنوبي وزیرستان کې یو موبایل یا ګرځنده هسپتال وار د مخه خلکو ته روغتیايي خدمتونه رسوي. لپی خبر پر غلام غوث رپورٹ لري.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله تیر ورځ د قبایلی سیمو لپاره د جرمنی د حکومت په مالی مرسته جوړ شوی و موبایل اسپیتالونه فاټا هیلت ډایریکټریټ ته په رسمي توګه حواله کړل. په دې لړ کې تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې یو دستوره وشوه چې پکې د گورنر انجینیر شوکت الله په شمول د فاټا سیکرټریټ لوړ پوړو چارواکو او د جرمنی د حکومت د مرستندوی ادارو استازو ګډون وکړو. په دې لړ کې د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی یو بیان تر مخه په دغه هر یو ګرځنده یا موبایل اسپیتالونو کې به د یو نارینه ډاکټر او د یو زنانه ډاکټرې په شمول شپږو پورې سټاف کار کوي. په دې لړ کې د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل
دا هیلت یونټ د موږ څنګه سر دا اوس نه دی شروع شوی. دا چې کله استخار شاته گورنر نو دا د هغه ټایم نه په 2005 نه هغه شروع کړو او اوس چې دی نو دا هغه بیا د سره سره دا پروګرام او په دې کې د جرمن حکومت څخه چې موږ تا پرون سره هغه نوې ګاډي ملاو شو او
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د دې و موبایل اسپیتالونو سره په قبایلی سیمو کې د موبایل اسپیتالونو شمیره یوشتو ته ورسیده چې پکې په باجوړ او مومندو کې دوه دوه او په جنوبی وزیرستان کې یو موبایل اسپیتال د وړاندې نه قائم کړی شوی دی او نور د موبایل اسپیتالونو ګاډي په جمرود کې د موبایل اسپیتالونو لپاره په قائم کړی شوی مرکز کې ولاړ دي او د ضرورت په وخت کې کارول کیږي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د یو لسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لا ستاسو پوښتنه
د کاندیدانو ځوابونه
تبصره او مرکه
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
اوریدونکو د عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف خپل انتخاباتي منشور اعلان کړی دی. د ګوند په خپل منشور کې ژمنه کړې چې په نوي ورځو کې به په ملک کې د کرپشن خاتمه کوي. د درې کلونو په موده کې به د بجلی د لوډ شډینګ پر مسله قابو بیا مومي او د پاکستان دفاعي بودیجه به د بحث لپاره د دې هیواد پارلیمان ته وړي. په پاکستان کې د سیاسي چارو پوهان د عمران خان د انتخاباتي منشور په حقله سوایي له اسلام آباد د احمد الله په ریپورت کې اورو.
تیره ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پارټۍ منشور اعلانولو په وخت وویل چې په حکومت کې راتلو وروستو په کابینه کې به 19 وزیران ساتي او د بلدیاتي ټول ټاکنو کولو وروستو ټول اختیارات به ورته منتقل کوي. عمران خان ویل چې ترهګری د ملک سلامتۍ لپاره خطر جوړ شوې ده، نو په ترجیحي بنیادونو به ختمولو کوشش کوي. په نوي ورځو کې به ملک د کرپشن نه پاک کړي او په درې کالو کې به د بجلی د لوډ شډینګ مسله په مکمله توګه ختم کړي. خبريال او سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر د عمران خان منشور په حق لوایي،
عمران خان چې کوم منشور جاری کړی دی مونږ لږ د هغه مطالعه وکړو. مونږ تفکاری چې په هغه منشور کې د ټول عوام او د ملک د مسایلو حل موجود دی، لیکن د بده مرغه چې بیا دا جماعتونه په اقتدار کې راغلي دي، نو یو خو دی اخلاص نه لري چې هغه دا یو منشور عمل دراوت د پاره ضروري، او بل خبره دا ده چې په پاکستان کې چې کم اصل واکداران دي، جاګیردار، بیوروکراسي او فوج دومره مضبوط دي چې هغه یو هم جماعت دلته کې بنیادی تبدیلی راوړلو ته پرېږدي.
کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو یو بل کارپو سلیم احمد نه وپوښتل چې حکومت کې راتلو وروستو عمران خان د ولس سره کړې خپلې دا وعده به تر کوم حد پورکړی، نو نوموړی وایي
دغه خبرې دي چې خلکو ته یو خوب خوول خو دغه تعبیر ضروري نه چې ملاو شي. مثال په توګه لکه کرپشن چې دی نو ختمې دی نشي. زمونږ اوس په کلچر کې او په سایکی کې داسې نه نوته دی چې دا په 90 ډیز کې ختمې دل چې دی دا ډېر زیات ګران شي. د فارن پالیسی په ایشو باندې عمران خان وایي چې زبر بل چا جنگ نه کوم. اوس خبره دا ده چې دا یو ډېر کمپلیکیټډ ایشو جوړیږي، د ټیرریزم او د امن او امان د صورت حال. مثال په توګه دی چې زه بدرې کال کې د بجلی مسله حل کړم، سره کپاسټي خوشتا خو د بجلی پیدا کولو پیسې نشته، او پیسې ځکه نشته چې په ملک کې د امن او امان صورتحال خراب دی، او دلته انویسټمنټ نشته. بنیادی طور چې څوک د دې ملک په دې مسله نه پوهېدلی هغه د بار ډېره ګرانۍ چې نور څه اصلاحات او ریفارمز وکړي.
یاد دې وي چې دې نه وړاندې پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ قاف په شمول یو شمېر ګوندونو خپل منشورونه جاری کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سوریدونکو د پاکستان تر ټولو لوی خار کراچۍ ته ځو، چرته چې یو شمېر سیاسي ګوندونو خپلې ټاکنیزې هلې ځلې پیل کړې دي. د دغه خار کیڼن خي ګوندونه وایي د وسلوالو ډلو لخوا د ګواښونو او حملو وروسته دوی په سمه توګه ټاکنیز کمپاین نشي چلولی. بل لوري ته د خیړ خي ګوندونو انتخاباتي هلې ځلې په چټکتیا سره دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
په کراچۍ ښار کې راتلونکو ټول ټاکنو ته د تیارۍ لپاره یو شمېر ګوندونو ټاکنیز کمپاینونه شروع کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د سند صوبې ویان دوا خان صابر مشال رډیو ته ویلي چې د دوی د ګوند د پلویانو لخوا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د ټاکنو لپاره کمپاین په تیزۍ سره دوام لري. د جمعیت علماء اسلام فی د کراچی ډیویژن مشر قاری عثمان وای د دوی د ګوند کارکونانو هم د تیر په څیر خپل انتخاباتي کمپین چلول شروع کړی دی. د دې ترڅنګ جمعیت اسلامي ګوند هم د کراچی ښار په ګډون د پاکستان په یو شمېر برخو کې ټاکنیزي هلې ځلې شروع کړې دي. بلې خواته د کیڼ اړخو ګوندونو چارواکي وایي دوی ته د وسلوالو طالبانو لخوا ګواښونه ورکړل شوي او د دوی یو شمېر مشران هم په نښه شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي لیبر سیکرټري رانا ګل افریدي مشال رډیو ته د نهې په ماښام ویلي د کله راهسې چې د ټاکنو نیټه اعلان شوې د دوی د ګوند درې چارواکي د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې په نښه شوي دي.
خلاف دي طالبان کولاو دمکی ور گئی چی منگا جمہوریت کی دے دادا کفر نظام گنو او دن نو پدی کی بیا تفریق ولی کئی سے چل رہے چی مقصد دا عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی او ایم کے ایم با جلسے نہ کئی او باقی جماعتوں تا جلسو اجازت ہے. دا خدا سے خبر ہے چی اگی دا پارا کمپین چلائی او دا اگی دا پارا انتخابی مہم چلائی او مقصد دا چی کوشش دا ده چې دا جماعتونه برتر اقتدار راشي. صرف د عوامي نیشنل پارټۍ لپاره تریډ دی او د عوامي نیشنل پارټۍ کارکنان چې دي هغه راایستل کړي چې هغوی انتخابي مهم ونه چلوي.
په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پیپلز ګوند ایم کیو ایم او عوامي نیشنل ګوند په انتخاباتي جلسو د حملو کولو ګواښونه کړي دي، خو تر اوسه په کراچۍ کې د دغې ګواښونو څخه تر ټولو زیات زیان عوامي نیشنل ګوند ته اوښتی دی. د دغه ګوند چارواکي وایي په دې وروستیو کې د دوی د دیرشو څخه زیات عهدیداران وژل شوي او په لسګونو دفترونه یې په کراچۍ ښار کې بند شوي دي. د دې تر څنګ د ایم کیو ایم ګوند مشران ادعا کوي چې دوی هم د تیر په څیر په خلاص مټ خپلې انتخاباتي هلې ځلې پر مخ نشي وړلی. د یاد ګوند چارواکی رضا هارون په دې اړه مشال رډیو ته وایي دی وایي که یو څو ګوندونو ته د ټاکنیز کمپین د چلولو اجازه نه وي او پاتې نورو ګوندونو ته وي، نو بیا موږ دې ته پاکې او سوتره ټاکنې څنګه ویلی شو؟ دا د ریاست ذمهداري ده چې ټولو ګوندونو ته د ټاکنیز کمپاین لپاره یو شان ماحول برابر کړي. د پیپلز ګوند چارواکي بیا وایي که څه هم دوی ته د ځینو وسلوالو ډلو لخوا ګواښونه کېږي، خو د دې سره سره به دوی ټاکنیز کمپاین د پخوا په څیر چلوي او په دې لړ کې له هیچا څخه یره نه محسوسوي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو، د پاکستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د څار لپاره د اروپایي ټولنې څارونکي اسلام آباد ته رسیدلي او کار یې پیل کړی دی. د ښار ته رسیدو وروسته د دوشنبه پر ورځ د ډلې مشر د خبري کانفرنس پر وخت وویل چې دوی به د ټاکنیز عمل د څار لپاره قبایلي سیمو او بلوچستان ته لاړ نه شي. پښتنه دا ده چې دغه ځایونو ته د نړیوالو څارونکو نه تګ به د انتخاباتو پر شفافیت او بې طرفۍ څه اغیز وکړي او کنه. عبدالحی کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو د څارلو لپاره د اروپای ټولنې ډله د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه اسلام آباد ته رسیدلې ده. دوی به تر انتخاباتو وړاندې د تیاریو، د ټاکنو، د ورځې، د ووټونو، د شمیرلو او تر نتیجو وروسته رامنځته کېدونکي حالاتو جاج اخلي. که څه هم د اروپای ټولنې ډله د ټول پاکستان پر کچه د څار واکو اختیار لري، خو د دوشنبه پر ورځ د ډلې مشر مایکل ګیلهر د خبري کانفرنس پر وخت اعلان وکړی چې دوی به قبایلي سیمو او بلوچستان ته نه ځي. نوموړي د غړو کم شمیر او په دې سیمو کې د امنیت خراب حالات یاد کړل، خو پښتنه دا ده چې د نړیوالو څارونکو هلته نه تلل به د انتخاباتو په شفافیت او بېطرفۍ څه اثر واچوي. همدا پښتنه مو د بلوچستان نېشنل پارټۍ چې وار له مخه په صوبه کې په راتلونکو انتخاباتو کې د داندلي ویره ښکاره کړې ده، له یو مشر سنا بلوچ څخه وکړه.
خبر بلوچستان کے بالخصوص الیکشن باندھ راگے میدان خالی پریج دی ما خیال ادا الیکشن چکر بلوچی دی فیئرنس دی ٹرانسپیرنسی خبر دی حقیقت نہ پاتے گی.
په بلوچستان او قبایلي سیمو کې له څو کلونو راهیسې پوځي کاروانی روانې دي او دغه دواړه سیمې په مکمله توګه د فوج په کنټرول کې دي. همدې ته په پام سره د قبایلي سیمو کارپو او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي د نړیوالو څارونکو خبره که یو طرف ته هم کړل سي، په قبایلي سیمو کې خپلواکه او غیر جانبداره انتخابات کېدل یو ګران کار دی.
فاتا تا خو اسه هم د الیکشن نه بغیر هم د سیار لاندې پابندی ده، د باند خلق نه پریږ دی د باوجود چې پولیټیکل پارټیز ایکټ او فاتا تا دوی ورسو سیاسي ګوندونو ته اجازه ورک تاسو ته الیکشن کوي، خو التا خلق نه پریږ دی د باند خلق لکه اوس دا خلق راضي د حکومت نه د پښتنا نه کوي فاتا نه دی نه پری حکومت په انتظام لاندې وزي، خو ایون هغه کې هم لار شي نو په فاتا کې دوی هغه رنګ
په اسلام آباد کې میشت د فافین په نوم یوه غیر سرکاري اداره کار کوي چې پر انتخاباتو نظر ساتي او خلک ووټونه ورکولو ته هڅوي. د دې ادارې مشر رشید چودري وایي د اروپایي ټولنې د څارونکو قبایلي سیمو او بلوچستان ته نه تلل به که څه هم د انتخاباتو پر شفافیت او غیر جانبداري څه اثر وانه چوي، خو د پوینه دا اوس د پاکستان د میډیا او غیر سرکاري ادارو کار دی چې پر انتخاباتو شور نظر وساتي.
انڈیپینڈنٹ ایک
اسیسمنٹ اب بھی ہو سکتی ہے مثلا ہمارے لوکل آبزرور دی اوسم یو آزادانہ جا جخستل کیدای سی د مثال پتوگا میڈیا زمر پشان ادارے ہیومن رائٹس کمیشن اف پاکستان عورت فاؤنڈیشن او نور ہا خلق چی پا یو شکل نہ شکل کے پر انتخابات نظر ساتے نو دا اوس د دوی ذمہواری دا چی پداس حال کے چی نړیوال چاروم کی نزی نو دوی ته پکار دا د انتخاباتو په معیار خپل آزادانه رائے ورکړي. په بلوچستان او فاټا کې د انتخاباتو جاج په آزادانه توګه اخیستل ډیر ضروری دی. په تیر بیا په فاټا کې ځکه چې هلته د لومړي ځل لپاره پر سیاسي بنیادو انتخابات ترسره کیږي نو د دې څارنه ډیره ضروری ده.
خو ځینې نور کارپوهان بیا په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د شدت پسندو فعالیت د فوج کاروایانو او د فوج انتظامی کنټرول ته په پام سره وایي چې د غیر جانبدارو څارونکو نشټوالی به صفا شفافه او آزادانه انتخابي عمل تر یو حده تر سوال لاندې راولي.
پښتانه او نړیوال
time when we visited Afghanistan, I was 10 years old. I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړي خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو سرنګه چې د انتخاباتو ورځې رالنډیږي هغه شان د سیاسي ګوندونو په جلسو او جلسونو کې تندواله تر سترګو کیږي. په دغه جلسو او جلسونو کې دالی دل کیږي چې د خلکو د راغونډولو لپاره د موسیقۍ څخه کار اخیستل کیږي. په غیدونکو سندرو کې د ګوند او دغه د مشرانو تعریفونه بیان شوي وي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر دا رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د خپل سیاسي نارو او د ګوندونو او لیډرانو د بهادرۍ او دولت سره د مینې د اظهار په غرض د بیلابیل هنرمندانو په آوازونو سندرې ثبت کړې دي. کوم ګوندونو چې د خپل پارټو یا مشرانو د بهادرۍ سندرې ریکارډ کړې دي هغه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، عوامي نشل ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان تحریک انصاف نه سربېره یو شمېر نور ګوندونه شامل دي. په دې ګوندونو کې عوامي نشل ګوند چې کومه سندره ریکارډ کړې ده هغه بشیر قادری ویلې او د پارٹی مشر اسپندیار ولی خان پکې سٹایل شوه دی. دغه رنگ پاکستان تحریک انصاف هم د شاه سوار په आवाज کې عمران خان ته وایي. ملی عوامی پارٹی هم محمود خان چکزی سٹائل او د ماسٹر علی حیدر په आवाज یې دا سندره ریکارډ کړی دا. همدارس پاکستان مسلم لیگ نون هم خپل مشرانو ته د ازمنی خطاب ورکړی دی او په یو سندره کې داسي یادوي. پاکستان پیپلز پارٹی چې د بنظیر بھٹو په نوم کومې سندرې ثبت کړې دي هغه په خپل جلسو کې اوس هم چلوي. مشال ریډیو د سیاسي چارو تزیه کار قریش خټک نو پختل چې نن سبا سیاسي ګوندونه په خپل جلسو جلسونو کې موسیقي ته ډیر اهمیت ورکوي تاسو دې ته څنګه ګوري نو هغه وې
میوزیک چې دی په سیاسي تحریکونو کې ډیر غټ رول لوبولې دي او د پاکستان په سیاسي تاریخ باندې نظر واچوي نو شاعري او میوزیک چې دی دا خاص کر چې دی کوم د پښتونخوا د سیاست په حواله سره ګوندونه ځکه مو دینه په سیاست سیاسی جلسو کې شاعران او سندرې او میوزیک چې دا ډېر مقبول ګڼل کېدل نو په دې هربو باندې هغه خپل ګوټران چې دي سیاسي پارټیانو چې دي هغوی یو جوش او ولوله ورکړه پیدا کوي.
د ذکر ولده چې راتلو راتلونکي انتخابات د روان کال د مئی میاشتې په 11 نیټه کیدونکي دي او همدا وجه ده چې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو خپل جلسي جلوسونه پیل کړي دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په زمونږ په پاڼه mashalradio.com هم لیدلی او کتلی شي. اوس درې نیمه بجې کیدونکې دي نو د بوریوال کاکړ نه بعد خبرونو لنډي سوورو.
د خیبر پښتونخوا په مردان کې د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد ساسکي ورکوونکي یو ډل نامعلوم کسانو ډزې کړې دي چې یو د پولیسو عسکر پکې وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د پولیو د مخنیوونکي ادارې چارواکي ډاکټر عبدالوهاب مشال ډیډیو ته وویل چې دا پېښه نن د مردان په پارهوتی فارم کورنو سیمه کې رامنځته شوې ده. د پاکستان پوزوای پاتیرا کې درويشت امنیتي عسكر وژل شوی او دوی هم یو سلو لس وسلوال وژل دي. د خبره د پاکستاني پوز د مطبوعاتو د څنګه ایس پی آر یو چارواکي میجر فضل تیر مشام مشال ریډیو تکړه ده. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله تیر ورځ د قبایلی سیمو لپاره د جرمنی د حکومت په مالی مرسته جوړ شوی موبایل هسپتالونه په رسمي توګه د قبایلی سیمو لپاره د صحت ادارې ته حواله کړل. په پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره د ریټیننګ افسرانو لخوا د نامزدګۍ د کاغذونو د منځوري او یا د ردولو پر ضد د اپیلونو د ترلاسه کولو نن وروستۍ ورځ ده. د پاکستان د سرکاري ریډیو په وینا د اپیلونو به د روانې میاشتې تر 11 نیټې پورې پای ته ورسیږي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر بارک اوباما او د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په ټلیفون کې تماس کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال په اړه خبرې کړې دي. د ولسمشر اوباما لخوا پرون دا ټلیفون له هغه وروسته شوی چې ولسمشر کرزي د اتوار په ورځ په کونړ ولایت کې د نیټو په برید کې د یولسو ماشومانو د وژل کېدو پېښه وغندله. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له نیټو او ایساف ځواکونو څخه غوښتلي چې کله له افغانستان ووزي باید هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې خپل خپلوان د دوی د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مول بوریوال کاکړه ووري د اوس زمنګ بل همکار ګلیاز جوړ کړی د نړۍ رنگونو خبرونه درته وړاندې کوو چې پکې تاسو د انټرنیټي او فلمی نړۍ په حق لا دلچسپ معلومات ترلاسه کولی شئ.
د مشال لړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه مني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروگرام کې مدلا د ټکنالوژي، ساينس، انټرنیټ او فلمی نړۍ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی زو د هند اندرا پردیش یو کلیتا چرته چې په جهیز یا ولور کې ټوب یا ټایر ورکول ضروری وي. د هند په جنوبی ریاست اندرا پردیش وارنګل ضلع کې یو وړوکی کلی دی. په دې کلی کې چې کله واده وي نو غریب نه غریب سړی هم په جهیز یا ولور کې د ټرک یو ټایر او یا ټوب ورکوي او دا لازمی هم ده. د دې منفرد ډالې ورکولو یو وجه په دې کلی کې ولا ده چې په لار کې راځي او د دې ولینه د تیرېدو وروسته خلک خپل کلی ته رسیږي. دې کلی ته سړکونه دومره خراب دي چې خلکو لپاره ممکنه نه وي چې د سړک د لارې سفر وکړي او کچری پیدل د کلی ته سفر کوي نو 15 کیلومتر لار ده. نو یو لار ده چې د کلی ته په اسانۍ سره رسیږي او هغه واټه واغو ولا ده. په دې کلی کې هر یو کور سره د ټرک یو ټوب او ټایر وي او خلک د کشته په توګه استعمال وي. د دې کلی اوسیدونکو په واده کې خپل لور او زوم ته په جهیز کې ټوب ورکوي په حفاظت سره ولی کې د کلی نه بل ځای ته لاړ شي. قازقستان د اټمی بانک جوړولو یو منفرده منصوبه لري.
اوپا
د کازاکستان په مشرقي سیمه کې تر ټولو زیات یورینیم جوړولو کارخانه ده. په دې ځای کې د کازاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف د جوهري توانای نړیوالې ادارې ته ویلي وو چې د دې ادارې سار لاندې د جوهري خاشاکو بانک جوړ شي. په دې ډول کې د جوهري توانای نړیوالې ادارې د دغه ځای دوره هم کړې وه او دغه هیواد ته وړاندیزونه ورکړي. کازاکستان چې د شوروي اتحاد پخوانی هیواد وو په 1991 کال کې اټمي ریئکټر بند کړی وو. په دې ځای کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې 4500 نه زیات اټمي تجربې شوي دي. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوې چې 15000 کاله وړاندې د شمالي افریقا صحرا ټوله شنه وه او وروسته له دې یو ډېر لوی بدلون رالی چې دا شنه سیمه په صحرا کې بدله شوه. د تحقیق تر مخه افریقا له مختلفو موسمي بدلونو ښکار شوې. د دې تحقیق نتیجې په ارت اینڈ پلانیټری ساینس لیټرز کې خپرې شوې. د تحقیق تر مخه د افریقي هیومټ موده یا لمده موده په سمدستي توګه شروع شوه او بیا ډېر زر ختم هم شوه. دا 6000 کاله وړاندې وه. دا ماحولیت خبرو ته دوام ورکو. دا وخت په نړۍ کې توتخه زیاته شوه او موسمی بدلون هم ډیر زر را روان دی. د جنوبی امریکا د غرونو لوی سلسله انداز یو گلیشیر چې شپاره سو کلونو راځي پکې واوروه په 50 کلونو کې ویلیدلې ده. د جنوبی امریکا اندیش د واورې گلیشیر چې شپاره سبا کلونو راځي پکې واوره ده. په 15 کلونو کې دغه واوره ویلیدلې ده او یو تالاب ترې جوړ شوی دی. د دې گلیشیر د ویلیدو په اړه د اوهایو پوهنتون کارپوهانو تحقیق کړی او وایي چې په هوا کې د کیمیاوي عناصرو له کبله د دغه ځای واوره ویلیدله. دا وخت په نړۍ کې شل داسې پیښې دي چې تر ټولو زیات طلب یې کیږي. د بی بی سی تر مخه په دې کې لومړی د نرسانو پیشه ده. همدارس مکینیکل انجینیر، ډاکټري، الیکټریکل انجینیر، انفارمیشن ټیکنالوژي انجینیر او تجزیه کار، سیول انجینیر، اکاونټنټ، د غاښونو ډاکټر، فارمیس، صنعتي پیداواری انجینیر، کیمیکل انجینیر، ماینینګ او پټرولیم انجینیر، فیزیوتراپیست، نفسیاتو ماهر، ویډیوګرافر، آډیوګرافر او خانسامه پیشې شامل دي. د امریکا خلای اداري ناسا کیروسيټي خلای گاډي چې دا وخت په مریض سیاره کې دی را روان سلوري اونۍ به پخپل کار کوي. د کیروسيټي خلای گاډي کنټرول کونکي به هیڅ قسمه کمانډ یا حکم نه ورکوي. نو دا گاډي به پخپل کار کوي. د سویلي کوریا دوه خويندې چې په وړوکیوالي جدا شوي وي د یوټیوب د لاري د یو ویډیو نه ترلاسه شوي پیسو باندې له یو بل سره ملاقات کړي دي. د سویلي کوریا 50 کلنه ان اس ابورډر چې لندن کې سبق وای په یوټیوب یې خپل خور وړوکیوالي ویډیو وکړه. نو هغه خپل خور سره ملابېدو لپاره یو ویډیو جوړ کړه او په یوټیوب یې خبره کړه. دغه ویډیو نه ان اس $15,000 ترلاسه کړي او خپل خور سره ملابېدو لپاره امریکا ته لاړه. په ټول نړۍ کې موبایل ټلیفون استعمالیږي. که غریب وي او کمالدار هر چا سره نن سبا موبایل ټلیفون دی. خو اوس دغه موبایل ټلیفون د سلویختو کلونو شوی دی. د موبایل ټلیفون جوړونکي سلویخ کاله وړاندې د اپریل په 3 منټه خپل خزې ته لومړی ټلیفون کړی وو. د لومړی موبایل ټلیفون وزن 3.5 کیلوګرام وو. خو اوس په جدید دور کې د دې وزن او کار نور هم زیات شوی دی. اوس د فلمین اړه خبري. دا وخت د امریکا په باکس افیس کې جی آی جو ریټالیشن په لومړی نمبر دی. د فلم په یو ونی کې د سلویختو میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. په باکس افیس دویم فلم دی کروټس او اولمپس هاز فالن دی. د هالیوډ مشهور فلم ایرن مان دریم فلم نوی ټریلر خپور شوی دی. ایرن مان دریم به د مئی په 15 منټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. د دې وړاندې ایرن مان فلمونو ډیر زیات کاروبار کړی وو.
I just didn't know how to phrase it until now. My name is Tony Stark, and I'm not afraid of you. I know you're a coward. So I decided that you just died, pal.
I'm going to come get the body. There's no politics here. It's just good old-fashioned revenge. There's no Pentagon. It's just you and me. And on the off chance you're a man, here's my home address. 10880 Malibu Point, 90265. I'll leave the door unlocked. That's what you want, right? Film me. It's a fire!
د هالیوډ مشهور اکټر مارک وولبرګ نوې فلم پین اند ګین با د اپریل په شپږشتمه نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې وولبرګ باډي بلډر وي، خو د یو شتمن کس نه د غلا لپاره نورو کسانو سره ملګرتیا وکړي.
All this began because it was time to push myself harder.
Oh, there you go. Yes.
Otherwise, I was looking at another 40 years of wearing sweatpants to work. I got a plan to change that.
What did you do at time, pal?
Up north.
Are you fixed for a job now?
The Sun Gym Gang has successfully acquired every asset you had.
What happens now?
And I meant it when I said it, I swear to God.
I cannot kill.
Duly noted. Look, when this is over, we'll all go camping. All right?
Okay.
د هند سنبا مشهور اکټر رنبیر کپور نوې فلم یہ جوانی ہے دیوانی نوې سندره بدتمیز دل خبره شوې ده. راځي چې دا واورو لګ.
بدتمیزی ایک بیماری ہے، ایسی بیماری جو دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ بڑھاپے میں بدل جاتی ہے. میں کہتا ہوں جب تک بڑھاپا نہیں آتا تھوڑی بدتمیزی کر لیتے.
पुदीना देगा नाका नागीना देगा चिकनी चमेली देगी चिकना कमीना देगा छानने चिदर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अखा मेरी बात तेरी बात ज्यादा बात है बुरी बात खाली में कटोरा लेगा आलू भात मूरी भात मेरे भी जोगी जी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का
دہن سنیما مشہور کمپنی یش راج نو فلم اورنگزیب ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې ارجن کپور، پرتھوی راج، جکی شوروف او رشی کپور کار کړی دی. په فلم کې د جرایمو یو کورنۍ او د پولیسو یو کورنۍ خودل شوی دی.
یش وردن ایک بڑے ریئل اسٹیٹ امپائر کے آڑے غیر قانونی کام کرتا ہے. ایویڈنس اس کے خلاف پولیس کے پاس نہ تھا اور نہ ہی آج ہے. اورنگزیب کا نام سنا ہے؟ مغل بادشاہ جو گردی کے خاطر بادشاہ کو قید کر لے اور دوسروں کو مروا لے. اگر یش وردھن کی گینگ میں ایک اورنگزیب ہو اجے کی جگہ وشال دوسروں کا بادشاہت بھائی چارے کو نہیں دیکھتی. کنگشپ نوز نو کنشپ.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو اوس مو پام د مشال ریډیو بلی ونیز خبرونه پښتانه او نړیوال تر اړوم. په دې خبرونه کې زموږ همکار بوریوال کاکړ د نړۍ له داسې خلکو سره خبرې کوي چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې وي. دا چې د نن په خبرونه کې څوک را بدلی راځي چې په خبرونه کې وورو.
پښتانه او نړیوال
د مشال ریډیو په پښتانه او نړیوال اونې ز خبرونه کې مو زه بوريوال کاکړ هر کله کوم. د نن په خبرونه کې مو یوې اروپאי ژورنالیسټ انډریا بسفیلډ ته بلنه ورکړې ده. انډریا بسفیلډ د برتانیا په ورنګټن کې زړیدلې ده، خو اوس په سایپرس ټاپو کې ژوند کوي. نوموړي د نړۍ له یو شمیر خبری رسنیو سره د کار کولو ترڅنګ په افغانستان کې په کلونو وخت تیر کړی او د افغان ماشومان په اړه یو ناول هم لیکلی دی. موږ به په دې خبرونه کې له ژورنالیسټ انډریا بسفیلډ سره د هغه وخت د تجربو او یادونو په اړه خبرې کوو چې دی له پښتنو سره تیر کړی دی. ډیره مننه انډریا بسفیلډ چې له مشال ریډیو سره مو د مرکې لپاره وخت راکړ. که تر ټولو وړاندې دا راته وایست چې تاسو په خپل ژوند کې په لومړي ځل له پښتنو سره څنګه آشنا شوي وست؟
ما په لومړي ځل د پښتانه ټکی هغه وخت واورېد چې زه افغانستان ته ورسېدم او یا افغانستان ته تر رسیدو لږ څه وړاندې. زما ورځپاڼې زه د تاجکستان دوشنبه ښار ته ولېږلم. دا زما ښه بخت و چې ما له حاجي عبدالقدیر سره ولیدل. هغه ډېر مشهور پښتون و. له هغه څخه ما د پښتنو په اړه زده کړه وکړه. دا د 2000 لومړي کال د اکتوبر د میاشتې لومړۍ ورځې وې. په هغه وخت کې افغانستان ته د تلو لپاره یوازینې لار تاجکستان و.
تر دې وړاندې تاسو په خپل ذهن کې د پښتنو یو تصویر جوړ کړی و چې دا به څنګه خلک وي؟
زه افغانستان ته په داسې حال کې لاړم چې ما د افغانستان په اړه هیڅ معلومات نه لرلو. زه د افغانستان په تاریخ نه هم خبره. د لسیزو دغه جګړې په اړه مې هم لږ څه معلومات درلودل چې دا هیواد ورسره مخامخ شوی و. ما د خلکو په اړه هم بیخي لږ څه اورېدلي وو، خو بیا مې د دې هر څه په اړه له هغه وروسته پوهه زیاته شوه. چاره روز به مې له خلکو سره لیدل او له هغې سره به مې خبرې کولې.
چې کله دې پښتانه له نږدې وکتل نو لومړی تاثر دې څه و؟
My main impression came from Haji Kadir.
ما خاص تاثر له حاجی عبدالقدیر څخه واغسته او له هغو خلکو مې واغسته چې له ده سره ملګري وو. هغه ډیر توت هرکلی کوونکی، ډیر میلمه پال او د ډیر ښه خوی خاوند و. زه د هغې په ملګرتیا ډیره خوشحاله وم او هغه ډیر زړه راښکوونکی کس و.
په لومړي ځل دې په افغانستان کې څومره وخت تیر کړی و او څو سیمو ته تللی وې؟
The first time I went into Afghanistan was
پلمړی سل چې زه افغانستان ته لاړم دا په 2000 لومړی کال کې د فضائي حدودو تر بندیدو لږ څه وړاندې وو. نو دا د اکتوبر د میاشتې منځ چې ما له حاجی عبدالقدیر سره پرواز وکړو او د کابل په شمال کې په جبل سراج کې دیر شو. بیا مونږ کابل ته لاړو. زلته پاتې شوم او په حالاتو مې نظر ساتو او خپلې ورځپاڼې ته به مې رپوټونه ورکول. بیا ما د جلال آباد په اړه فکر کوو چې دا به څنګه ښار وي او څنګه یې میوې له نور افغانستان سره نشي پرتله کېدی. بیا زه جلال آباد ته لاړم او هلته مې بالکل هغه محسوس کړه لکه څنګه چې مې اورېدلی وو. دا بیخي د ستاینې وړ ښار و.
ته یوازې په کابل او جلال آباد کې پاتې شوی وې او کنه نورو سیمو ته دې هم سفر کړی و؟
زه په خاصه توګه په کابل او جلال آباد کې پاتې شوی یم او ما به بیخي غوښت چې نورستان ته ولاړ شم، خو له بده مرغه د حالاتو له کبله هلته د تګ پریکړه هیڅکله یوه ښه پریکړه نه وه. خو زه د جلال آباد او د ننګرهار بیلابیلو کلیو ته تللی یم، همداسې د کابل په شاوخوا کې، خو په خاصه توګه ما کابل او جلال آباد لیدلی دی.
په مجموعي توګه دې ټول څومره وخت تیر کړی و په افغانستان کې؟
په هغه لومړیو څو کلونو کې به ما غالبا درې میاشتې په کابل او جلال آباد کې تیرې کړې وي، خو بیا چې کله زما ورځپاڼې د افغانستان په کیسو کې یو ډول دلچسپي پرېښوه، خو ما نه وه پرېښې، بلکې د کلونو په اوږدو کې زما دلچسپي لا پسې زیاته شوه. زه به هر کال 2 ځله د خپلو رخصتیو د تیرولو لپاره افغانستان ته تلم. ما ته دې ډېر خوند راکوه چې په دې هیواد کې یم او هلته له خلکو سره وخت تیر کړم. یو ځل خو ما حدا چې په 2002 کال کې زما مور افغانستان ته راوسته او دا غي هم افغانستان ډیر خوښ شو. بیا په 2005 کال کې ما فکر وکړو چې زه غواړم چې افغانستان ته یوازې لاړه او رانه شم، بلکې هلته اوسم او یو څه وخت تیر کړم. بیا ما له نیټو سره کار پیل کړو. دا غي د ورځپاڼې صدا ازادي ایډیټر شوم
او کابل میں ددریو کلونو لپاره د خپل کور پتوګا غوړه کړو. نو دا په 2015 کال کې وو.
کابل مای هوم فور دی نیکسټ 3 ایئرز، دات واز ان 2005.
چې کله دی لام خلک سره خبري اترې پایل سوې، نو د هغوی رویت څنګه و؟ په خاصه توګه له تا سره، ځکه چې ته یو بهرنی وې.
I've never been treated but
لماسره په افغانستان کې اس کله هم لمهربانه او ملما پالنه پرتا بل چلن نه دي شوی. په افغان ټولنه کې ستې یوې مېرمنې پتوګه د دې جوګوم چې د افغانانو ټولنه کورنه وګورم. چله نارینا سره هم کې ناشته شوی، ځکه چې زه د لوی دیس یو مېرمن وم او هم داسې زه د دوی کور ته هم دننه تلی شم چې د دوی لمېرمنو لونو او ماشومان سره وخت تیر کړم، ځکه چې زه یو خزا وم. نو دا ډیر ښه او سترګې پرانستون کې وو.
دا
یو څه وو چې ستا لپاره ډیر پکې پزله پوري وو.
What was more surprising to me was the attitude of the
زما لپاره چې کوم څه تر ټولو حیرانون کې وو، هغه د میرمنو رویه وا. هغه به زما په اړه معلوماتو ته ډیره لیواله وي. لوی دیس کله د افغان میرمنو په اړه فکر لري چې ګوا کې هغه یوازې په کور کې بندې دي او د ټولنیزو بندیزونو لقبل سن کوي. خو زما په فکر دا ډیره سرګند ده چې نارینه باید له میرمنو سره یو څه خیال وکړي. نو دا ډیره پزړه پورې ده. کله به دا هم ډیره خوندوره و چې ما به جنکو سره خبرې کولې. هغه په غوښت چې انګلیسي زده کړي او دا راته وایي چې دوی څه کړي دي او څه زده کړي، او دوی به زما د ژوند د نورو اړخونو په اړه هم معلوماتو ته لیواله وي. او زه به هم د داسې معلوماتو په ورکولو خوشاله کېدم چې زما په نظر د ورکولو وړ به وو.
د دوی کوم عادت ستاسو ډیر خوښ شوی وو؟
I love the sense of family. It reminds me a little bit
زما د کورنۍ احساس ډیر خو خو دی. به ماته تر یو سهاده دلته د سایپرس ټولنه را یادوله. دلته هم د کورنۍ او روایتو ډیر کلک احساس دی. دلته خلک ډیر وخت له خپلوانو سره تیروي. خدا احساس مونږ په اروپا کې تر ډیره حد له لاسه ورکړی دی، خو زه به په افغانستان کې ډیره خوشاله وم. کله نا کله به زه په دې نه پوهېدم چې دا ماشومان په اصل کې د چا دي، ځکه چې په کورنۍ کې به ټولو ورسره بیخي زیاته مینه کوله او د هغې خیال به یې ساتو. نو د کورنۍ دا ټینګ احساس زما لپاره بیخي په زړه پورې وو.
I mean that was very beautiful and I love that aspect. This very strong sense of family.
د پښتو زده کول هڅه د کړې و او کنه تاسو په فکر د پښتو زده کړه ګرانه و درته؟
مینا، that's love isn't it؟ مانا، I think that's apple. زستاسرا مینا کاوما. Is that correct؟
اوس به یو څه د حالاتو په اړه وژغیږو. ستاسو په نظر د پښتنو په وطن کې چې اوس کوم حالت دی، دې ته د دوی په ټولنه او کلتور کې زمینه برابر وه که نه؟ دا له بهر څخه پر دوی یو تپل سوی حالات دی.
It's hard to say, really. I don't think extremism is limited.
په دې اړه ویل ډیر ګران دي، ځکه چې زه فکر نه کوم چې سخت دریځ دي تر یو کلتور یا ټولنې پورې محدود وي. زه دا فکر هم کوم چې د واک او دولت لوګه یو داسې شی دی چې په ټوله نړۍ کې شته. زه د خپلې تجربې په اساس ویلی شم چې پښتانه په مجموعي توګه عزتمند، امن خوښوونکي او ډیر مینه ناک خلک دي. نو زه دا فکر نه کوم چې سخت دریځ باید له پښتنو سره وتړل شي. زما په نظر د دې باید په کوم بل ځای کې مخاوني ولشي. په اصل کې دا یو سیاسي لوبه ده او موږ نه پوهیږو چې له کومه ځایه یې ملاتړ او مرسته کیږي. نو هیڅوک نشي کولی چې یو ټول کلتور د ځینو کسانو په عمل تورن کړل شي.
ستاسو په نظر د پښتنو په ټولنه کې د لا مثبت بدلون لپاره تر ټولو څه مهم دی؟
All this stuff would come through education.
کاره خبره دا ده چې دا به د تعلیم لاره راسي. دا یوازنی لاره ده چې ذهنونه بدل کړل شي. خلک به پرې خودل کیږي چې معلومات ترلاسه کړي او د هغې پر اساس بیا داسې پریکړې وکړي چې دوی یې غواړي. داسې باید نه وي چې نور خلک دوی ته وښيي. دوی باید حالات او شرایطو ته وګوري او بیا هغه پریکړه وکړي کومه چې د دوی په فکر د دوی لپاره ښه وي. او د دوی لپاره به دا هم ضروري وي چې د نورې نړۍ اړخونه له خپل کلتور سره وګوري. دا د نورې نړۍ کار نه دی چې خپل فکر پر یو ملت وتپي. نړۍ دې تر ټولو ښه پښتنو ته وړاندې کړي او بیا دې پښتانه پرېږدي چې هغې څه خوښوي. خو بیا هم هغه خبره چې د دې لپاره د تعلیم ضرورت دی. خلک د ښو پرېکړو کولو لپاره معلوماتو ته اړتیا لري.
ډېر پښتانه داسې احساس کوي چې ځینو قوتونو د دوی کام په نړۍ کې د یو سختدریزي کام په توګه معرفي کړی دی. آیا دا همداسې ده او که نه؟ که دا نو په دې لړ کې د بدلون لپاره دوی ته څه کول پکار دي؟
که رښتیا ووایو نو دا د نړۍ مسله ده، دا د پښتنو ستونزه نه ده. مسله دا ده چې د لویدیځ زیاتره ښې لاسې رسنۍ ډېرې محافظه کاره دي او هغوی د خپلې ایجنډې تشهیر کوي. ډېر خلک داسې دي چې معلومات نه لري، نو که د لندن یو کس د جلال آباد له یو کس سره ګوري نو دوی به فکر وکړي چې په دوی کې دومره لوی فرق نشته. دوی دواړه امن او پرمختګ غواړي او غواړي چې یو ښه ژوند تیر کړي.
یو ځل بیا په افغانستان کې ستاسو تیر کړي وخت ته راځو. دا راته وایاست چې تر ټولو خوږه خاطره مو څه ده؟
an evening starting in a living area in Karambol. I used to love
po masigar ki da usidlo payoze ki nasta aw da karambot kawal zaka che zama karambot dir khokhte hum da se zo nore hum dir khe khatire laram lak yo zal zalakhpul afghan malguro sara da nangarhar shinwaro ta tlalewa aga dir khaista sima wa lmarwo ghurina wo da dir khaista sima wa kochian wo da zama yo bala khatira da zama kochian dir khokh wo چې پر اوخانو او لویو ټرکونو کې بروان وو. نو په افغانستان کې زما وخت ډیر خوندور وو. زما د افغان ملګرو ډیره مننه، هغوی زما وخت خوندي او خوشحاله ساتلی وو. هغوی ماته دا احساس راکړو چې د دوی د کورنۍ غړی یم او خوندي یم. د جلال آباد درې یا څلور دوستان داسې وو لکه زما وروڼه او زه باور لرم چې زه هغوی ته د خور غوندې وم.
And I know they feel the same about me.
تاسو په افغانستان او په خاص توګه په پښتنو کې په کلونو وخت تیر کړی دی. لژوند سره خوږی او ترخی دواړه خاطرې تړلې وي. نو که یو ترخه خاطره راته وایست؟
زه هغه وخت غالبا په افغانستان کې نوم کله چې زه د حاجی عبدالقدیر او دغه د ساتونکو جعفر په وجل کې دوه خبر شوم. تیر اختیا هم زما زړه مات کو. مونږ بيخي لږ وخت یو ځای تیر کړی وو او هغه هم د حالاتو له کبله ډېر په پریشانۍ کې وو. نو دا زما لپاره یوه غمګینه خاطره وه.
او په پای کې به دا ووایم چې پښتانه افغانان ستاسو ژغ اوري. همدا اوس هغوی ته د پیغام په توګه څه ویل غواړي؟
زما په فکر زه به یوازې دا هیله وساتم چې په افغانستان کې امن راشي او خلک داسې ژوند وکړي چې دوی حق لري. دوی د خوشحاله او پر امن ژوند حق لري او دوی حق لري چې بې له یارې کار وکړي او د راتلونکي لپاره تګلارې جوړې کړي.
Walk without fear and also plan for the future.
انډریا بسفیلد، له تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې له مشال ریډیو سره مو د مرکې لپاره وخت راوېستې. درنو اوریدونکو، تاسو د پښتنو د ټولنې، کلتور او چلن په اړه د برتانوي ژورنالیسټي انډریا بسفیلد خبرې واورېدې. اوزه بوریوال کاکړ له تاسو تر بلې اونۍ رخصت غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله او سوکاله اوسئ.
پوینیو د ژوندون په سوداو ځان یار کوی کیو سنا خبره چنده خان تاریخ رات په پانا پانا وای فاتحان جزان ته فکر کو شکست په هر میدان نو تیری کی په دنیا مو زندگی په غم لړلې چې داول 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 سمنگھرا خبران غصے کی بیٹو پکا نو دازکا 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 دا جن زمن تیری کی پا دنیا خاور خزلے چی داولے 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 او پا بلو بلو لارو دا اصلا فن مسلکا نو دازکا 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 دازکا
وطن جنگل
I'm